درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. د لومړی خبری مجلې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې مجله کې به چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي واوري. امریکا د طالبانو له لوري پر ښارونو حمله وغندلې او پر طالبانو یې د بمباری امر وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان پر حالاتو اندېښنه وښوده. وی ویل
دغه جرګه د زور له لارې په هر ډول غیر دیموکراتیکه بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضې یا د حکومت د بدلون سخت مخالفت کوي.
د هلمند والی وایي د لشکرګاه ګڼې سیمې له طالبانو تصفیه شوې دي.
دغه نن جګړه کې دوی تر یو سلو دېرش او سلو څلوېښت لپاره چې د لېته یې مړي پاتې دي.
د ملګرو ملتو یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو پر خوارځواکۍ اندېښنه وښوده.
په وروستیو اونیو کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکالی هم دا کال لا وژونکي او ویجاړونکي پړاو ته داخل کړ.
د ختیځو ولایتونو یو شمېر دیني عالمانو د امنیتي ځواکونو د دفاع ترڅنګ طالبانو ته په خطاب کې وویل
اسلام صحیح مطالعه کړه، دا اسلام تنها افغانستان ته پاره نه دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د امریکا بي 25 سال وته کې په شبرغان کې د طالبانو د راغونډېدو پر ځای بمباري کړي. د کندهار د هوایي ډګر چارواکي وایي نن په دغه هوایي ډګر طالبوتنی بیرته پیل شي او په هند کې هم د کورونا پر ضد جانسن ان جانسن واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا بي 25 سال وتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړی ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا برید پرون ماښام شپږ نیمې بجې وشو او طالبانو ته درنه مرشوبله اړولې ده. د فواد امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډېر شمېر وسلو او مهماتو ترڅنګ د هغو تر سلو ډېرې نقلیه وسیلې هم ویجاړې شوې دي. پرون ټایمز او میل ورځپاڼو د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن بي 25 او د سپیکټر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. د راپور پر اساس د لشکرګاه کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مورچې بمباري شوې دي. په دې اړه نور تفصیل وروسته مطبوعاتو ته په کتنه کې وړاندې کیږي. د کندهار د هوایي ډګر مسؤول هیلمند چې نن یک شنبه به الوتنی په عادي ډول بیرته پیل شي. پرون هوایي ډګر ته څیرمه د دوو راکټونو د لګېدو له کبله چې زیان یې نه و اړولی د الوتنو بهیر ټکنی شو. د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل توغندي داسې وخت ولګېدل چې له کابله د کامیر هوایي شرکت یوه الوتکه د ناستې په حال کې وه، خو الوتکه له کښېناستو پرته بیرته کابل ته ستنه شوه. د زمري یا اسد پر نهمه هم د کندهار په هوایي ډګر توغندي ویشتل شوي وو چې د الوتکو ځغاست لیکه یا رنوی ته زیان واړوه او د الوتکو بهیر ټکنی شو. په کندوز ولایت کې د نوي ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملی چارې نږدې نیمایي بشپړې شوې دي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کانال د اوبو مدیریت د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې اوس مهال یې 40% چارې پر مخ تللې دي. دغه کانال 3600 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او په زرګونو هیوادوال به ترې ګټه پورته کوي.
شغل خپلواک دقیقا ونویل چې دغه کانال د جوړولو چارې به کله بشپړ شي. دا خبرونه لاسادی رادیو اوري. هندستان پرون شنبه د جانسن ان جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته اضطراری اجازه ورکړه. هندستان دغه واکسین ته چې په یو ډوز کې خلکو ته لګول کیږي داسې مهال اجازه ورکوي چې د خپلو وګړو د خوندیتوب کمپاین پراخ کړی دی. د روغتیا وزیر منسوخ مانداویا وویل له دې سره به په هند کې د کورونا وبا په وړاندې مبارزه لا غښتلې شي. په دغه هیواد کې د جون له نیمایي د کورونا د نوي څپې په لړ کې په دوو میاشتو کې لږ تر لږه 200,000 کسان مړه شوي دي. په هند کې چې 1 میلیارد او څه باندې 300 میلیونه نفوس لري تر اوسه پورې 500 میلیونه کسانو واکسین کړی او د دغه هیواد د وګړو یوازې 8% د واکسین دواړه ستنې لګولې دي. په هند کې ټول ټال څه کم 2.5 میلیون تنه په کورونا وایرس اخته شوی او تر 4 لکو او او وبش زرو ډیر تر مرشوی دي. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅو ته دوام ورکړ. د دغه پراخ اور له کبله چې په بې ساري اندازه زیاتې ځنګلي سیمو ته خپور شوی په زرګونو کورنۍ کډې کولو ته مجبوره کړي دي. له بلې خوا په ترکیه کې چې هلته هم په ځینو ځنګلونو کې اور بل شوی پرون سختو بارانونو د اور لمبې یو څه کمې کړې. په یونان کې 1450 تنه اور وژونکي چې ځینې له نورو هیوادونو ورغلي د 1500 الوتکو په مرسته د اور وژلو هڅه کوي. پرون په یونان کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په حساب 8 شو تل وړه شوې او اټکل دا دی چې اور به نور هم دوام وکړي. او په تایلند کې تر زرو زیاتو حکومت ضد اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره شخړه وکړه. دغو اعتراض کوونکو چې د حکومت پر ضد په مظاهره راوتلي وو پر حکومت تور لګاوه چې د کورونا وایرس په کنټرول او له دې درکه د اقتصاد د ریکود په مخنیوي کې پاتې راغلی. یو برخوال رویټرز خبري اژانس ته وویل
موږ غواړو چې اقتصاد مو بیرته وغوړېږي. موږ کارونه او عواید نه لرو نو له اعتراض پرته بله لاره نشته.
د تایلند په پلازمینه بینکاک کې د بریا په نوم یادګاري څلی ته نږدې شاوخوا سلو پولیسو د اعتراض کوونکو د تیت پر کولو هڅه وکړه. دوی د صدارت د ودانۍ په لوري د اعتراض کوونکو د تګ د مخنیوي لپاره له اوبو او ربړي مرمیو هم کار واخیست. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. ساعت 8:00 دی. د آزادی رادیو خبرونه هم د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.5 څپه خبريږي. د امریکا متحده ایالاتونو د وسوالو طالبانو لخوا د شهرونو نیول وغندل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن جنگي الوتکو ته په افغانستان کې پر طالبانو د حملو امر کړی دی. حکومتي چارواکو د وسوالو طالبانو لخوا د نیمروز تر مرکز زرنج شهر وروسته د جوزجان د مرکز شبرغان د نیولو خبر تایید کړی دی. پرون په 400 کې پښتون قامي جرګې په افغانستان کې د زور لاري پر واک د ولکې د ټینګولو مخالفت وکړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو وایي د افغانستان پر شهرونو د وسلوالو طالبانو له تاوتریخوالي ډک بریدونه غندي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په دغو مواردو کې د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د نیمروز د مرکز زرنج شار، پرون شنبه د جوزجان د مرکز شبرغان او تر هغه مخکې د هلمند د مرکز لشکرګا او د نورو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره بریدونه شامل دي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي د طالبانو هغه اقدامات چې په زوره د خپل حاکمیت د تپلو لپاره یې کوي د منلو وړ نه دي او د دوحې د سولې له پروسې سره په ټکر کې دي چې هدف یې د مذاکرو له لارې پر سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیا پرون د فرانسې له خبري اژان سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د شبرغان شار د نیولو خبر تایید کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان میرویس تانکزی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د شبرغان په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی خو وایي چې ډیر ژر به شبرغان د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ د نیمروز یو چارواکي د نوم نشول په شرط له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د زرنج شار د نیولو خبر تایید کړی وو. طالبانو د دغو شارونو له نیولو سره جوخت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې له زرنج شار څخه د تیښتې هڅه ونه کړي بلکې په عادي ډول د خپل ژوند ته دوام ورکړي. هرات، کندهار، لشکرګا، فیض آباد، تالوخان، زرنج او شبرغان هغه شهرونه دي چې طالبانو یې د نیولو لپاره پراخ بریدونه کړي خو افغان حکومت وایي طالبان د هیڅ سیمې د ساتلو توان نه لري. د افغانستان یو متقاعد جنرال دولت وزیري وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تازه جګړه اوس له نیابتي جګړې په یوه مستقیمه جګړه بدله شوې ده.
دا ستره جګړه ده او د نیابتي جګړې نه اوس مستقیمه جګړې ته راوتلې ده او په دې کې زمونږ گاونډي هیواد متاسفانه له بده مرغه هغه پاکستان لاس لري. منظم اداره کیږي، تربیه کیږي، اکمالات کیږي. ډېره سخته جګړه ده.
د ناامنیو په دوام د بدخشان چارواکو هم خبر ورکړی چې د جمعې نه وخته پر فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. وروسته له هغه چې د میمیاشتي په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سو. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت ورسره زیات سو. بلخو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د پښتون قومي جرګې د غونډې برخوالو پرون د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. دغه جرګې په خپل پریکړه لیک کې چې د افضل خاموش لخوا ولوستل سو ویلي
دغه جرګه د زور له لارې په هر ډول غیر دیموکراتیکه بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضې یا د حکومت د بدلون سخت مخالفت کوي. جرګه غوښتنه کوي چې د افغانانو د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره دي له قید او شرط پرته د مذاکرو له لارې یو حل لار ولټول سي.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې پر وسلولو طالبانو د هوایي حملو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ځینو سرچینو ټایمز رسپانې ته ویلي ولسمشر بایدن بی دو پینزوس او د سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. ویل سوي سپیکټر الوتکې چې په 250 ملي متري او نورو وسلو سمبالې دي له هوا څخه هدف په ډیر دقیق ډول ویشتلی سي.
د هلمند والی وای د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیول شوې دي. په عین وخت کې د جګړې له امله بې ځایه شوې کورنۍ وای په بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د هلمند والی محمد ولی علیزی د شنبه په ورځ نا وخت خبري اعلان ته وویل چې په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سو سیمو د تصفیه عملیات روان دي او یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي دي. د والی په خبره جګړه له ولایت مقام ودانۍ ملي امنیت او امنیه کمانډانۍ څخه کارته لګان صافیانو سیمې او د سولې چوک ته انتقال شوی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه سیمې هم له وسلوالو طالبانو ونیسي. د شاغلی علیزی په وینا د شنبه په ورځ د افغان ځواکونو په هوایي او ځکني عملیاتو کې سلګونه وسوال طالبان وژل سوي چې د یو سره تلويشت په شاوخوا کې یوازې مړي پاتې سوي دي.
د دوی طلبات ډیر زیات چې هوایي او زمينه دوی وشته سوي دي او کوچو کې پراته دي تقریبا د غنن جګړه کې دوی تر یو سلو ډیر شو سلو تلويشت لپاره چې د لیټه مړي پاتې دي. دا نه چې موږ یې د ځان خدای نه کړم مبالغه وکړو یا چې پراته دي د لې ځای پر ځای پاتې شوی دي تقریبا یو سلو ډیر شو سلو تلويشت کس د دوی مړي وسپات شوی مشته نو چې دوی وړي دی هغه یې وړي.
والی د مرکز لشکرګاه د یو شمیر مارکیټونو او دوکانونو د چورغلا او سوځیدو پیښو ته په اشاره وویل چې وسلوال طالبان د جګړې پر مهال عام خلک دغه کار ته هڅوي.
دغه کسان اوشتلی ټول چې هلته خلکو ته تبلیغ کړی چې چور د خلکو کورو ته شان باسي په ځای کې داخل شوي دي هېچا یې پرېښی هم نه دی چې وځي بیا ورلګیت ورته وایي سوځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند والی ورستوي سرګندونو ته عکس العمل نه دی شوډلې. په اینی وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د جګړې لامل به ځای سی کورنۍ وای په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دوست محمد او روح الله چې تازه د کلای کهنه لسمی به ځای سی ازادي رادیو ته وویل
دلته خالی یو خیمات مش پکار دی بس ګرد دې ساتر نه سي دي خوندې منډې دي چای نسته ما په کور کې پس نسته هلته طالبان دي کنه زه کله ما خپل خور دلته نه چنه ولا
خلک په داسې بد حالات کې دي چې ستور سره زیر روان دي په داسې بد حالات کې دوه نه شی مرز داسې و زغلی دلته پراتو دوه نه شی لرونه چې د ماشان روډي وخرو پرون غرمه راغلم نن وای ولا ته درېدل چې ما ول خدای پاره دوه دوه ولا کلرمه چې ماشان می وخرم یو دا نه ډوډی را کړی دی یو مانی وړ را کړی دوه نه پکور کلرو ولا ک چې دا ماشام یو کپاک یو
د لشکرګاه اوسیدونکو وایي د روانو جګړو له کبله زرګونه کسان لا هم په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او له بیرې بهر او کاروبار ته نسي وتلی. تر دې مخکې په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو کمانډانۍ د لشکرګاه له ځایي اوسیدونکو غوښتي وو چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دي له خپلو کورونو نه راوځي.
له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
میل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا پر طالبانو د بمبارۍ لپاره افغانستان ته بي 25 الوتکې او هیلیکوپټر لیږلي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د کلیدي ښارونو د دفاع لپاره د بي 25 الوتکو او جنگي هیلیکوپټرو د لیږلو امر کړی دی. بي 25 جنگي الوتکې لومړی پلا په 1950 میلادي کال کې جوړې او والوتې، خو لا هم له دې کبله چې تر 8000 مایله زیاتې الوتلی شي ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دغو الوتکو تر څنګ ایسی یو 130 جنګي هیلیکوپټرونه هم افغانستان ته لیږل کیږي چې په درنو ماشینګنو او توپونو سمبال دي. دا هیلیکوپټرونه له هوا څخه ځکه په دقیق ډول ویشتلی شي. له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو د افغانستان پر ګڼو ولسوالیو او ښارونو یرغلونه پیل کړي او پرمختګونه یې کړي دي. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د بي 25 الوتکو او جنگي هیلیکوپټرو د استولو امر وروسته لدی کوي چې د طالبانو له لوري د دوهم ولایتي مرکز د نیولو خبرونه ورکړل شول. مل ورځپاڼه وایي د افغانستان د هوایي ځواک هیلیکوپټرونه او الوتکې د تجهیزاتو له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري او اوس هم د پرزو له کموالي سره مخامخ دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک په 122 الوتکو کې تر درېیمې برخې زیاتې ترمیم او یا پرزو ته اړتیا لري او له همدې کبله غیر فعاله دي. له بلې خوا تایمز ورځپاڼه وایي چې د امریکا د دفاع وزارت سرچینو ورته ویلي چې د متحدو ایالاتونو بي 25 الوتکو او ایسی 130 هیلیکوپټرو د کندهار، هرات او لشکرګاه په شاوخوا کې د طالبانو پر مورچو ګزارونه کړي دي. د دې ورځپاڼې پر اساس بي 25 الوتکې له قطر څخه الوزي او د امریکا یو اس اس رونالد ریګن الوتکوونکي بیړۍ عربي سمندرګي ته رسیدلې چې الوتکې ورڅخه د افغانستان په لور پرواز وکړي. بزنس انسایډر ورځپاڼې هم د امریکا د ولسمشر په امر افغانستان ته د بي 25 الوتکو جنگي هیلیکوپټرو په لیږلو لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې له مخې امریکا د افغانستان د درو ښارونو د ساتنې لپاره خپلې الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. د ورځپاڼې په عین حال کې ښلي چې د امریکا له لوري چې تقریبا ټول ځواکونه او د الوتکو په شمول تجهیزات یې له افغانستان ایستلې دي، د خلیج له سیمې د الوتکو لیږل د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د امریکا په ملاتړ متکي دي. اوس په وګورو چې د کندوز وضعیت څنګه دی. همدا شیبه د ازادي راډیو له خبریال اورو.
سارمو بخیر. یو شپه مخکې د کندوز ښار د درنو جګړو شاهدو وسلوال طالبانو له څلور استقامتونو په کندوز ښار برید کړی وو. ان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې، خلک سخت په ویر کې وو. خو نن شپه چې دغه شپه تیره سوه جنگ نه وو، د یو دیو شپې مخکې په شان شدید جنگ نه وو. خال خال ډزې د کندوز ښار د مختلفو استقامتونو کې اوریدل کېدلې، لا هم داسې پراګنده ډزې سی. اوس د سهار 9 بجې دي، د ښار په مختلفو سیمو کې داسې پراګنده ډزې اوریدل کېږي او په ټوله کې خلک روان وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. کندوزیان وایي که چیرې ژر د ولایت ته رسیدنه ونیسي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط شي. او دغه راز د کندوز د عام روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې جګړې له کبله او ځایي روغتون ته 11 تنه مړي او 30 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې ټول ملکی وګړي دي. او خلک له دواړو خواو غواړي چې جګړه ودروي ترڅو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
له کندوز څخه ختیځ ولایتونو ته ځو. د دغه ولایتونو یو شمیر دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد کې د وینو په ورکولو سره له افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرشیندنې وستایلې. دینی عالمانو په یوه غونډه کې وروستۍ جګړې وغندلې او په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې
د ختیځو ولایتونو ګڼ شمیر دنیا لیمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوي وو او د یوې غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شوو سرتیرو ته وینه ورکړه. دنیا لیمانو په دغه غونډه کې روانې جګړې او نامنۍ وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له جګړو لاس واخلي. دنیا عالم غازی ګل شینواری رسنیو سره په خبرو کې روان جنگ پردی او قربانیان افغانانو بلل. د پروسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو دي نور ولس نه غواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو مونږ په الله اکبر باندې څوک نه پریږدي. الله اکبر زمواري دایسای خوارج ځان ته په غاړه باندې اخشته ده. جاهل خوارج راسا دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان د پاره نه دی، اسلام نړۍ د پاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او له دوی ملاتړ کوي چې نږدې په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په جلال آباد کې د دغو دنیا عالمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسؤولان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګرواله جبګل ساپي له دنیا عالمانو د منن سربېره خوښي و خود او زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ لزان سره لري.
ټول علما کرامو مننه کوم تر څو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ وګڼه، غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه. بر علاوه د دین منګه امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. د وینه ډېر تشکر کوم الله العالمین زمونږ دا علما
په دغه غونډه کې دنیا عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا عالمانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وختي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالۍ ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم مو مطالب په ویبپاڼه کې کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو ویبپاڼه ده. په افغانستان کې روانو جګړو او شدیدې وچکالۍ په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر تر 3 میلیونو اړولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یونیسف یو مشر وایي اټکل دا دی چې د دې کال تر پایه دا ستونزه نور هم زیاته شي. له بلې خوا روغتیا وزارت وایي هر کال په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې د اخته ماشومانو شمیر 15% زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي کې د جګړو شدت او وچکالۍ ته په پام سره روان وضعیت ویجاړونکی وباله. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود ازادي راډیو ته وویل تر ډیره افغان ماشومان اغیزمن سوي دي.
This news is of course devastating.
دا یو بغنونکې خبر دی چې له بده مرغه حیرانونکې نه دی. په ورسته یو نه یو کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکالی هم دا کال لا وژونکې او ویجاړونکې پړاو ته داخل کړ. ګڼ ماشومان مجبور شوي چې خپل مینو بی ځای شي او په بیړه کې وي. زیات وخت په تغذیه کې ناغېړي کېږي. دوی حتی نه پوهیږي چې که بیا وږي شي نو نور خواړه به له کومه کوي.
شغلی بن مسعود وایي د دې بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره یونیسف په خپلو 12 دفترونو کې د خپلو همکارو ادارو په مرسته د خوړو او نورو اړتیا وړ وسایلو یا موادو پر رسولو کې مرسته کوي. یونیسف وایي دوی په ګڼو ولایتونو کې د آر یو ټی اف په نوم چمتو سوي درملونکي خواړه هم ویشي. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود اټکل وکړ چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په هرو 2 ماشومانو کې یو تن چې عمر یې تر 5 کلونو کم وي د لږو خوړو او خوارځواکۍ له کبله سمه ذهني وده ونه لري. د ناروغیو په وړاندې به زیانګالي وي، په ښوونځي کې به شاته پاتې وي او د لوبو لپاره به انرژي ونه لري. بلخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوې چارواکي پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې د وروستیو جګړو او وچکالۍ له کبله دغه ستونزه نوره هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت د تغذیې د چارو رئیس مرسل مناتی وویل دغه ستونزو د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی.
سویت غزیه هاد شدید ما
په شدیده خوارځواکۍ تر 5 کلونو د کم عمر اخته ماشومانو شمیر 8,95,000 دی. په متوسطه خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,200,000 ته رسیږي، چې په ټوله کې په هیواد کې 3,200,000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. دغه راز شاوخوا 1,60,000 امیندوارې یا هغه میرمنې چې کوچنیانو ته شیدې ورکوي په خوارځواکۍ اخته دي.
د روغتیا وزارت د تغذیه د چارو رئیس وایي د دوی د ارزونې له مخې په افغانستان کې هر کال د خوارځواکۍ اندازه 15% زیاتیږي. اټکل دا دی چې جګړه، سخته وچکالي او اجباري کړه کېدل به دغه ستونزه نوره هم پراخه کړي. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د جګړو له کبله هر اونۍ 1,500 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداری وزیر انوارالحق هدي دوی اونۍ مخکې په کابل کې یوه کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د لوږې د کړکیچ ختمول تر 2030 میلادي کاله پورې جدي هڅو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان، یمن، سوریه او د ایتوپیا تیګري سیمه هغه ځایونه بللي چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی او ماشومان یې سخت اغیزمن کړي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا B-25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا برید پرون ماښام 6:30 بجې وشو او طالبانو ته درنه مرشوبله اړولې ده. د کندهار د هوایي ډګر مسؤول هیله مند چې نن یکشنبه به الوتنې په عادي ډول بیرته پیل شي. پرون هوایي ډګر ته څیرمه د دوو راکټونو د لګیدو له کبله چې زیان یې نه و اړولی د الوتنو بهیر ټکنی شو. په کندوز ولایت کې د نوي ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملی چارې نږدې نیمایی بشپړې شوې دي. دا خبره د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک آزادي راډیو ته وکړه. هندوستان پرون شنبه د جانسن اند جانسن په نوم د کرونا ضد واکسین تطبیق ته اضطراری اجازه ورکړه. هندوستان دغه واکسین ته چې په یوه ډوز کې خلکو ته لګول کیږي داسې مهال اجازه ورکړه چې د خپلو وګړو د خوندیتوب کمپاین پراخ کړی دی. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅو ته دوام ورکړ. د دغه پراخ اور له کبله چې په بېساري اندازه زیاتو ځنګلي سیمو ته خپور شوی دی په زرګونو کورنۍ کډې کولو ته اړ ایستلې دي. زبو شاخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:50 اورېدای شي.
دا ژوند رنگونه
نوم درتوی او داس لیکم زه
زمانم سهیل احمد او ستیو سدون کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سوید.
تاسو ویل چې په پیښور کې مدرس ویلای الته مترڅوم صرف پورې درس مخ کې وو
تر لسم سم په پورې مونږ الته درس ویلای.
bale بیا چې کله کابل ته راغلی خپل اسناد مروزان مرسي پورچا کړ
او کنسلګری لاړو الته تقریبا $10 تعویض کړ خپل اسنادم او انسان اسناد کې برابر کړ بیا لګینه ما اسناد راوړل سی پرچم راوړل دلته مو سره په خلکاشب مکتب کې ته یو لسم او دولسم دلته ویلې خو استادان خ درسونه خ خل خبرې چې موږ دوی چې په افغانستان کې درسونه نست نه راو درسونه موږ پورې اړه لري که موږ خواري وکړو استادان موږ سره خواري کوي.
بله تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. څومره د یو کس خپل تلاش درس ویل کوشش کول د دې په ډېره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لږ خپل سید موږ اقتصادي مشکلات لرو کاغذ ته لږ کم توجه ورکو اخو سم راضی مدینت که سم درس ته مون توجه ورکو ان شاء الله مون به هیڅ مشکل نه لرو که سم کم توجه ورکو بیا پاینده کې مونږه مشکلات سره راځي کله کوم وایي یاره ما ته وظیفه نه پیدا کیږي یا ما ته کار نه پیدا کیږي باید فکرون لوړ وسیږي سم راځي مخکې زو باید نور لارې ځان ته پیدا کو.
bale نور زده کوونکو تل خپل تجربه نو وایي څنګه به پدی وته ونی ګوتې په کم امکاناتو سره خپل زده کړې وکړو.
کولای شو درس سره څنګه ته یو کار هم به ځان ته باید برابر کو
مګر خلک وایي کار نشته.
نه کار نه خره ډیر دی که واړو کار ستا ده ولی ځان باید زحمت ته ورکو. نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه سبق لپاره اوس بیکاره سم نو ما ویلی چې زه بیکاره سم صحیح د مشکلات سره د قرنتین سو وظیفې کمې سولې امنیتي مشکلات سو نو ما خپله ټیکسي راوویستله او هغه باندې مې خپله ټیکسي باندې وکړه خپل زحمت او خواري هغه د جب خرچه مې پې رابچت کوم تر اوسه پورې یعنی زه موټر چلوم په دې باندې زه خوشحاله یم فخر پرې کوم ولې زه شکر سوال نه کوم چا د لاس نه نیسم نو خپل هغه په غریبي باندې شرمېږم
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ
قربان شم خیر اوسئ ژوندي اوسئ تاسو نه مننه چې مسرم خبرې وکړې ډېره مننه